كلمة شيء. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې سویس نن د افغانستان سره د مالی ملاتړ دی ویلو یو غونډه کوربه د خبرونه کې د غونډې د سرنګوالي او تری د افغانانو په هیلو راپورونه لرو د نړۍ لوی اقتصادونو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین لپاره به هیڅ راز ژمنه ونه سپموي د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو په مخکله د سات خبرونه ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولی او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هر کلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربان د تامین لپاره کار کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي د جشنواره په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16مه ورځ وه د اګست 9مې چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي رویټرز خبري اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي او مقداد فیصل د سوریه د بهرنی چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ ومړ. شپږ شپېته کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنی چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، د غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لس ورځې تیرې شوې خو عاملین لا هم نه دي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده. اکثر دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه د کورونا د مخنیوي پر هڅو ورټولوه.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړی او تودی موضوع ته. د افغانستان 2006 په نوم دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکاری او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد و 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2006 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یوه خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بل خوا د افغانستان دولت ځان بسیاینې او اقتصادي هوساینې ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د
جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
دا چې د جنیوا کانفرنس د افغانانو او دولت لپاره څه پیغام لري د تحلیل لپاره دا شیبه له کابله د اقتصادي او مالی چارو کتونکي وحید الله غازی خیل سټډیو سره وصل شوی. غازی خیل سپ ستړي مشي په پایل کې کوي چې د جنیوا کانفرنس له څه ارزښتونو برخمن دی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ښه دا خو اول ځل نه دی چې دغه کانفرنس کیږي. دا هر کال کیږي پخوا هم دا شوی دی. دا اول ځل نه دی ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی. تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیوالې ټولنې په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه ایښي دي. مخکې له دې چې کانفرنس بهر شي لس شرطه ایښي دي. افغان حکومت د دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت به له دغه چانس نه ګټه واخلي. د اوربند مسله ډېره جدي دوی نیولې ده طالبانو سره. دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې له مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي ولې تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی په نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي. دا به څلور کلنې نه وي، دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې څنګه چې افغان حکومت یا نړیوالې ټولنې موسساتو لخوا څنګه مصرفولې. دا مرستې مشروطې دي.
بلې، ولې فکر کوئ دغه د مرستو موده یو کال تر لنډه شوه؟ پخوا په داسې کنفرانسونو کې تر ډېره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوئ نړیواله ټولنه کورونا وبا ځپلې د مرستې نه لري او که نه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه، هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسېږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنۍ علت د دوهې پروسه بولم چې د دوهې پروسه انشاءالله په کامیابي دوده او دوی ډېره تمه هغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي، نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړي. فساد فوق العاده زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړ له افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي ولې ډېرې علت یې د دوهې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله، غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داسې کانفرنسونه جوړیږي. له دې وړاندې د ناټو کلنۍ غونډه وه، دغسې مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جنیوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال ترسره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل، د جنیوا د کانفرنس مرستې او د ناټو چې تر ډېره یو پوځي سازمان دی د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بدون شکه دا خو په ملکی برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي، په سولې پروسه کې دي، د بیا رغونې په پروسه کې دي. د ناټو مرستې خو نظامي هغه ته ډېرې دغه شوي دي، بېلې شوي دي. هغه په نظامي برخه کې مرسته کوي. په نظامي برخه کې په مرستو کې کم کموالی نه دی راغلی متاسفانه، هغه به جریان لري. موږ ډېره هیله دا ده چې په نظامي برخه کې ډېر کومک ونه شي ولې په ملکي برخه کې ډېر کومک وشي. ځکه که د افغانستان دغه مرستې موږ اوس هم ډېر هیله مند دي افغانان دي چې دغه مرستې ډېرې وشي. ځکه که دا ونه شي دا د افغانانو ژوند زیانمنوي او دلته تاسو پوهېږئ چې د 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. نو د ناټو مرستې هغه خو به جریان لري، ځکه چې هغه دلته ترهګري تر څو پورې وي، القاعده وي، داعش وي، نورې ترهګري ډلې وي، د هغوی مرستې او هغه کانفرنسونه به ادامه لري. اوس هم تاسو که وګورئ امریکا او ناټو دوه لیدلوري د افغانستان لپاره لري. ناټو په دې عقیده ده چې له افغانستان نه باید دغسې په فوري شکل باندې امریکایي ځواکونه ځکه ونه وځي چې تر اوسه پورې القاعده، داعش، نورې ترهګري ډلې تهدید دی اروپا ته. ولې امریکا په فوري شکل باندې له افغانستان څخه وځي؟ د دوی دواړو ترمنځ نظر اختلاف لا هم په ځای باندې دی. سره دې چې د امریکا خارجه وزیر اروپا ته سفر وکړ خو قانع نه شو کړلی. دا خلک ځکه اروپا ډېره تهدیدېږي د تروریزم نه نسبت امریکې ته. نو هغه مرستې او دا مرستې هغه په پوځي برخه کې ډېرې دي او دا په ملکي برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي. فرق دا دی
افغان حکومت دغه د لاسو شرطونو هرکلی کړی دی چې په دو کې عمده هغه د ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې مرستې دي. خو څه چې له تحلیل نخکاری او چې تاسو هم ویل په افغانستان کې وضعیت برعکس خراب شوی، اقتصادي وضعیت، اداري فساد، که څه هم حکومت هڅه کړي خو لا هم پر خپل ځای پاتې دی، حکومت به څومره وکولای شي چې په دې کانفرنس کې د نړیوالو باور ځان ته جلب کړي او بل اخر د غلا سره راوړنې دوی ته وخی او په دوی باندې ومني؟ فکر کوي داسې یو ورتیا یا داسې لا سره راوړنې شته چې حساب پرې وشي؟
نه، حکومت خو که څوک دوی خو به ډېر دا ووایي، حکومت سبا ته ورځ جمهورم دا ووایي، نن به د دوی کم تخنیکي ټیم چې تللی دی، خارجه وزیر یا مالی وزیر دوی هم چې تللي دي هلته، دوی به ډېر کوشش وکړي چې ډونران قانع کړي. ولې له پخوانه ډونرانو تصمیم نیولی ده چې په کومه برخه کې پیسې ورکړي، ځکه دې نه مخکې دوی مجلسونه سره کړي وو او دا شرطونه یې سره کېښودل چې په دغه شرطونو به دا پیسې ورته ورکوي. افغان حکومت به ډېر ووایي په شعار باندې، وبه وایي د کاغذ له مخې چې جنګ ډېر زیات دی، جنګ شدت موندلی دی، موږ د دې اوربند هرکلی کوو، ولې زموږ د مقابل لوری چې طالب دی هغه اوربند ته متحد نه دی. دوی به ډېر افراد پر طالب باندې ور واچوي. بل به د کمیسون یادونه وکړي چې دې نه مخکې موږ کمیسون جوړ کړی دا دی، نوی کمیسون هم جوړ کړ، د مالیه وزارت یا د نورو اداراتو معینان یا وزیران دې نه مخکې سوالۍ ته موږ معرفي کړي دي، خو هغوی خو تحقیق ته نه دي تللي. ولې په کاغذ باندې به دوی ووایي چې موږ دونه وزیران دونه والیان کرونا بودیجه وهلې وای کړي وو، نو دا خلک دا خبرې به دوی وکړي. د کې حکومت ولې به بدون شک دوی وایي څو کمپنۍ سره چې قرارداد کړی دی دا به ووایي، نو داسې مهمې لاسته راوړنې به نه وي او دنیا خو تسلیم ته نه نیولی څونه کومک به له افغان حکومت سره کوي.
بله، کور مو ودان. له کابله د اقتصادي چارو کتونکی وحیدالله غازی خیل وو چې پر جنوا کنفرانس او د افغانانو لپاره یې د دغه کنفرانس پر ارزښت خبرې کولې.
تاسو ل پیغامونو
زمانوم جناغه صالح ده د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمنګیو چې په دغه کانفرنس کې کوم مشمنی یا کوم برسته د افغان حکومت سره کیږي، دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سارنه وکړي، ځکه که په تیر کې مزنی مشمنی شو یو دا غینې ځنی برخه افغان حکومت ته کوه کې ورکړ شو یا مرستي هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نشولې، بنیادی کارونه پیونه شول او افغانان لا هم چې کاله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بیوزلۍ سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکو په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفادې باید د دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغه مرستو په صحیح معنا لګولو سره یو داسې برنامه، پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خوا د افغانستان د ولسونو په روزمره ژوند کې بدلون راشي.
نوم احسان صدت ته د خوست ولایت اوسیدونکو هم دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو لا هم د روغتیا، ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي، سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازیم، جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس له خوا اعلانیدونکو مرستې خورا مهمه دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو له خوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت واوښت، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسلکي خبریالان او ملګري اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
سپینې تیکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمۍ او چاودنو
د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموشه شو. دا ساتي رډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تایی د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته په تمه دي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي راډیو ټلویزیون مسؤل دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټنو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجانه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایزې راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کېږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک سي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جواب وی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه دي. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک لک دی، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ برا پورته کوي.
الیاس تایی په لشکرګاه ښار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان و. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی وسپخانې خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی و. تر اوسه هیچا د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عاملین یې پیدا کړي. د هلمند د والی ویاند عمر سواک هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د الیاس تایی د قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیې سرته داخل شوي دي ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیاس تایی د وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې وه چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شوو افغان خبریالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډېر کم توانېدلی هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي عاملین دي. د الیاس تایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځې، اونۍ، میاشتې او کلونه به واوړي خو د الیاس تایی وژونکي به څرګند نه شي او د وخت په تېرېدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
وړاندې خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیری لري نوریاس نوری ته غوږ شئ.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوي وبا له امله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشتې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرني مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، په تېره بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالي تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوي و با بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشري حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ټرمپ اعلان کړه چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پریکړې نهیلي کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ د سیشن بې پورز اعلان کړه 2000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دنیا عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورت.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د بیغوند لاري د جګړې لخکي له خواو د اوربن غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربن په پلوي یادغونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوال یوول په قطر کې دواړه مذاکرات ټیمونه دي د ولس هیرو ته پکتو دی او بل پروړاندې انعطاف او نرمښت وخی. د غزنی او تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندیدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفات اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قرآن او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علما او شورا رئیس قاری خواجدین حق بیان بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې له زیانه د دې هیواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټوله سنمه زما ملت زما دی ولسته رسی کنه رسیږي جنگ کې زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي تر څو به د ملت حبسنا کوي.
په دې غونډه کې د 15 واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکرات ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیرو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوحه کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وایي وسایل دی ولټوي، قربانی دی ورکی، انعطاف دی وکی او دیتا دی حل لار چاری پیدا کی ترسو چی دا غد زیر افغانان و تراوری.
دی لوگر یا مدنی فعال گل سید پا قطر که دی دوارو مذاکراتی تیمونو گوختنه کیوی چه دی خپل هیواد روان کشاری تا حل لار پیدا کی.
پا دی قطر که پا دو حکی چی سر ناس دی دی دوی نمو گوختنه دادا چی دوار تر پا افغانانی سر دا مشکل سر حل کهی چی پا افغانستان که سول راشی دوار طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وجل کیږي. وختنه مدا ده چې تاسو سره جوړ شئ چې ترڅو په افغانستان کې دایمي صلح دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوایی د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید صلح راشي، نور ځنګ کړه نشي. هدف هم دا دی چې باید د صلح لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځو ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سمهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یا د دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
عبدالحمید حمیدی له پکتیا نه خپل اس ام اس کې لیکلي وایي د جنوا کنفرانس مرستې باید وڅارل شي. بل همکار مو اوریدونکو مو عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وایي کندهار کې همداسې باران وریږي، محصلین پانتون ته په تک کې ستونزه لري. عبدالغفور له کندهار لیکلي وایي جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي وایي له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه له چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. لدې سره د دغه خبری مجلې دویمې د دغه خبری خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.